The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio De
Gran Urdun Ko Study Mashe The Voice of America Jiva Radio Da نن د زیارت یا پنځم به ورځ کال 2000 شلم د اگست میاشتې شلم نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د مازیګر شپږ افغانستان کې دی د مازیګر پنځه نیمې او دلته واشنگتن ډي سي کې د سهار نه بجې دي د وایس اف امریکا دیوا په دې خبری خبرونه کې درته زو شعیب زاده هرکلی وایم او لومړی ستاسو پام راګرځوم دوست وخت مهمو خبرونو سرټکو ته د افغانستان صدر اشرف غنی نن په یو ویډیو پیغام کې ویلي افغان حکومت د خپل اخوانا د سولې د راتګ لپاره د پام وړ اقدامات ترسره کړي او طالبانو ته هم پکار ده چې نور د بې ځایه پلمو ډډه وکړي. پاکستان د کورونا وایرس ویکسین په انسانانو د ازموینې منظوري ورکړې ده او د چین دوه کمپنیانې د پاکستان د حکومت سره په ګډه د دغې ویکسین په جوړولو کار کوي. د امریکا ډیموکرات ګوند د نایب صدارت لپاره ټاکل شوی کاندید کمالا هیرس تیره شپه د ګوند لخوا د هغې نومول منظور کړي او د ډیموکرات قومي کنونشن ته یې په خپله وینا کې ویلي موږ به د هغه امریکا لپاره جنګیږو چې موږ ټول یې پیژنو. دا اوسرټکی اوس پام شي د دې خبرونو تفصیل ته. افغان صدر اشرف غنی نن د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ کلیزې د لمانځلو په مناسبت د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په یو ویډیو پیغام کې ویلي موږ د سولې په برخه کې نه یوازې خپل اراده او ژمنتیا ښودلې بلکې عملي هڅې او اقدامات مو هم کړي دي. د طالب زندیانو آزادول او د سولې مشاورتي لویه جرګه جوړول زموږ د هڅو مثالونه دي. نوموړي زیاته کړې سوله چې د ولس لویه هیله او ارمان دی او دوی ورته رسېدل ذمواري ګڼي او د دې د پاره یې په طالبانو بیا بیا غږ کړی چې دایمي اوربن ومني او زر تر زره د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي. اشرف غنی ویلي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په وړاندې یې ټول خنډونه لرې کړي دي. افغان طالبان بیا تر دې مهاله په دې دریز دي چې وایي کله چې ټول د پامړ بندیان د حکومت د زندانونو خوشی شي نو په یو اونۍ کې د نن بعد افغانانو خپل منځي مذاکرات تاکینی. پاکستان د کورونا وایرس ویکسین په انسانانو د ازموینې منظوري ورکړې ده او د چین دوه کمپنیانې د پاکستان د حکومت سره په ګډه د دغه ویکسین په جوړولو کار کوي. د پاکستان وفاقی حکومت د صحت ادارې یا نیشنل انسټیټیوټ آف هیلت ویلي کورونا وایرس نه د خوندي پاتې کېدو لپاره به دا په پاکستان کې د ویکسین لومړی کلینیکي ازموینه وي او د دې په تیاری کې د چین دوه کمپنیانې کین سینو بایولوجکس او بیجنګ انسټیټیوټ آف بایوټیکنالوجي شامل دي. د کراچۍ د ډاب یونیورسټۍ د صحي ساينس پرنسپل ډاکټر شوکت علي وایس اف امریکا دی ورته ویلي د ویکسین د درېمې مرحلې په ازموینه کې دا په ګڼ شمېر رضاکارانو ازمویل کیږي او په دې پړاو کې دغه ویکسینو کارواله کتل کیږي یعنی چې دا دوایي څومره مؤثره ده. اخو د امریکې د جان هاپکن پونتون د شمیرو تر مخه د نړۍ په یو سل اته اتیا هیوادونو کې د کورونا وایرس له امله تر اوسه پورې اووه لکه اته اتیا زره شپاړس کسان مړ شوي او په دوه کروڑه څلیرش لکه اوویش زره کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی دی. د کورونا وایرس تر ټولو زیات مرګونه په امریکا کې شوي چې شمیره یې یو لک درې اویا زره او یو سل یو اتیا ته رسېدلې. په امریکا کې پنځه پنځوس لکه یو کم دیرش زره کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی دی. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو تر مخه په پاکستان کې تر اوسه پورې د کورونا وایرس نه شپږ زره دوه سوه او نهه کسان مړ شوي او په دوه لکه نوي زره کسانو کې د دې وایرس پخلی شوی دی. په افغانستان کې اووه دېرش زره شپږ سوه کسانو ته کورونا وایرس ورپور شوی او دیارلس سوه پنځه اویا کسان ترې مړ شوي دي. د ترهګرو د مالی سرچینو د تړلو نړیوالې ادارې ایف ای ټی ایف لخوا پاکستان ته د ورکړل شوي شرطونو عملي کولو په اړه د پاکستان قومي اسمبلۍ لخوا دولس قانوني مسودې د منظورېدو وروسته سینټ کې هم د دغې د منظورېدو کار روان دی. د وایس اف امریکا دیو سره د خبرو په وخت په سینټ کې د مخالف مسلم لیگ ګوند د قانون او انصاف کمیټې مشر جاوید عباسی د پنځو قانوني مسودو د منظورېدو پخلی کړی دی. په پېښور کې پولیسو هغه یو وکیل نیولی چې ورباندې تور لګي. په عدالت کې د فیصل خالد په نوم ځوان ته تومانچه ورکړې وه او هغه ورباندې مذهب ته په سپکاوي تورن تن په ډزو وجلی و. د پیښور د پولیسو یو پلټون کې افسر اف پی خبري ادارې ته ویلي یو جونیئر وکیل یې د نهې یا سه شنبه په ورځ د طاهر نسیم په وجنه تورن تن ته په عدالت کې د تومانچې ورکولو په تور نیولی دی. طاهر احمد نسیم دو کاله مخکې د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوی او مقدمه یې په عدالت کې روانه وه. خو د جولای په 1 نیټه چې هغه عدالت ته د اورېدنې لپاره ورغلی و یو ځوان ناڅاپه د عدالت کمرې ته ورننوت او هغه یې په ډزو ووژه. د امریکا ډیموکرات ګوند د نائب صدارت لپاره ټاکل شوی کاندید او د کالیفورنیا ایالت سینیټر کمالا هیرس 13 د خپل ګوند لخوا د هغې نومول منظور کړي او د ډیموکرات قومي کنونشن ته یې په خپله وینا کې ویلي موږ به د هغه امریکا لپاره جنګیږو چې موږ یې پیژنو. د کالیفورنیا ایالت 55 کلن سینیټر کمالا هیرس د امریکا لومړی تورپوستې او د سویلي ایسیایي نسله میرمنه ده چې د نائب صدارت لپاره د ډیموکرات ګوند لخوا نومول شوې. کمالا هیرس مور د هندوستان او پلار یې د جمیکانا امریکا ته د کډوال په حیث راغلی و. 13 د ډیموکرات قومي کنونشن ته د وینا په وخت کمالا هیرس په خلکو غږ کړی چې د هغه امریکا لپاره وجنګیږي چې موږ ټول یې پیژنو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی خبري خبرونه ده. د افغانستان صدر محمد اشرف غنی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې موږ سولې ته تیار یو، طالبان د نوري باندې نه کوي. صدر غنی په خپل ویډیوي پیغام کې وایي افغان حکومت د خپل خوا د سولې د راتګ لپاره د پام وړ اقدامات ترسره کړي دي او طالبانو ته هم پکار ده چې د بې ځایه بانونو دی ډډه وکړي. طالبان بیا تر دې مهاله په دې دریځ وایي کله چې ټول د پام وړ قیدیان د حکومت د زندانونو خوشي شي په یو اونۍ کې د افغانانو ترمنځ مذاکراتو تکینی. د مشاورتي لوی جرګې د فیصلې او د صدر محمد اشرف غنی د فرمان د مخې باید د طالبانو 300 قیدیان خوشی کی، خو سپوري یوازې 80 قیدیان خوشی شوې دي. افغان صدر اشرف غنی نن د زیارت یا پنځمه پورس د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د افغانستان د خپلواکۍ د یو سلیو کلیزي د منځلو په مناسبت دغه ویډیو پیغام جاری کړی دی. په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت د دیوه خبريال حکمل روان راکړي.
ولسمشر غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې تاوتریخوالی کم کړي او د سولې خبرې پیل کړي. ولسمشر غنی په خپل ویډیو پیغام کې وایي افغان حکومت له خپل لوري د سولې د راتګ لپاره د پام وړ اقدامات ترسره کړي او طالبانو ته هم پکار ده چې له بې ځایه پلمو ډډه وکړي. نوموړي نن افغان پوسټ په خطاب کې په ویډیو پیغام کې ویلي افغان حکومت سولې ته ژمن دی، خو تر څنګ یې پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو غږ کوي چې د ارضي تمامیت او ملي ارزښتونو دفاع ته تیار اوسي.
با عزت او تلپات سوله راتون کده زکه په خپل کوخونو او وختلې اراده مو د افغانستان سوله په ملي منطقوي او بینالمللي باس بدل کړ. د با عزت سوله لپاره مو ټول شرایط آماده کړی. موږ د سوله په برخه کې نه یوازې خپل اراده او ژمنتیا خودلې، بلکې عملی هڅه او اقدامات مو کړی. د طالب زندانیان آزادول او د سولې مشورتي لوی جرګه جوړول زموږ د هڅو غوره پیلګي دي.
ولسمشر غنی زیاته کړی افغان حکومت له خپل لوري باندېان خوشي کړی دی او پر پاتې باندېان هم بحثونه روان دي، خو طالبانو له خپل لوري نه تاوتریخوالی کم کړی دی او نه هم سولې تجمنتیا ثابته کړې ده.
سولې ته الهي امر او زموږ د ولس له لوی هیلو او ملي ارمانونو څخه ده. هغه تر رسیدل مو خپل رسالت او مسولیت کرد او په همدې خاطر مو بار بار د طالبانو ډله باندې غږ کړی چې دایمي اوربند ومني او ژر تر ژره د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي.
ولسمشر زیاتوي افغان پوځیانو په دې ورستیو کې مهمې لاسته راوړنې لرلې دي او توانېدلې چې په خپل همغږۍ د تر هرګرو پلانونه خونسا کړي او د ایش ډلې هم له ماتې سره مخامخ کړي ده. طالبان بیا تر دې مهاله په دې دریز دي کلی چې ټول د پام وړ بندیان د حکومت له زندانونو خوشي شي په یوه اونۍ کې د افغانانو خپلمنځي مذاکراتو ته کښېني. د مشورتي لوی جرګې د پریکړې او د ولسمشر اشرف غني د فرمان له مخې باید د طالبانو 400 بندیان خوشي شوي وای خو لدی جمله یوازې اتیا بندیان خوشی شوی دی پاتو نورو پاړه ویل کیږي چې په اړه ملاحظات شته. دی جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی دوه ورځې وړاندې دی یادو بندیانو پاړه په یو خبری کانفرنس کې ویل چې دی پاتو بندیانو په ډله کې ځینې خطرناک ګڼل شوی چې دی صدیقی په وینا نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ ته هم خطر پیښولی شي. دا په داسې حال ده چې د طالبانو د شپږو بندیانو د خوشي کېدو په اړه استرالیا او فرانسې لخوا افغانستان له حکومت سره ځینې اندېښنې شریکې شوې دي. که څه هم د خبرو د پیل لپاره د افغانستان حکومت خپل مرکچی پلاوی له وړاندې معرفي کړی، خو تازه د طالبانو د مذاکره کوونکي پلاوی د هغو ولسو کسیزه لیست نمونه هم ترلاسه شوي چې تمه ده له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
د وایس اف امریکا د خبري خپرونې ته د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه غوږی. په پاکستان کې مخالف ډلې پاکستان پیپلز پارټۍ لخوا وړاندې کړی شوی ترامیمو د حکومت لخوا د منظورۍ وروسته د اف ټی اف د سفارشاتو پر رڼا کې تیار کړی شوی درې نور قوانین د پاکستان سنت نامنظور کړی شوی دي. دغه قوانین به اوس د پاکستان پارلیمان ته د حتمی منظورۍ لپاره لیږل کیږي. د پاکستان حکومت وایي چې دوی د اف ټی اف د غوښتنو سره سم عملی ګامونه پورته کړی دي او تمه لري چې اف ای ٹی ایف با د خپل خړ فهرست نه د پاکستان نوم لري کی. دی وسره خبرو کې حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند د سنت د قانون او انصاف قائمه کمیټې مشر جاوید عباسی وسه پوری د پنځو قانوني مسودو د منځوریدو تصدیق کړی دی. دغه قوانین څه دي او د پاکستان مخالفه سیاسي ډلې په دې باندې څه خدمت تحفظات لري؟ د ریډیو خبريال پیر ولایت شاپې تفصيلي رپورت راکړي.
پروستو کې د پاکستان ملي سملې د اف ای ٹی ایف شرطونه عملی کولو پترس کې د یو لس قانوني مسودو منځوري ورکړې و. د یوې بیل قانوني مسودې منځوري بیا د ملي سملې او د سنت د ګډ غونډې د لارې ورکړې شوې و. په دې کې د یوې قانوني مسودې د لارې د ملګرو ملتونو سلامتیا کونسل او اف ای ٹی ایف شرطونه عملی کولو پترس کې تر هغه ملکی قانون کا 1999 کې د بدلون منځوري ورکړې شوې ده چې تر مخه د روپو غیر قانوني انتقال او ترهګرۍ لپاره د دې د کارولو په سر سزاګانې سختې کړې شوې دي. دغه قانوني مسودې د لارې ترهګرو سره مالی مرستو کې ککړتیا جرم ثابتېدو په سر د 10 کاله بند سزا تر څنګ د جرمانې رقم د 1 کروڑ په ځای 2.5 کروڑ روپۍ ایښودو منظوري ورکړې شوې ده. د اف ای ټی ایف لخوا پاکستان کې لیمیټډ لایبیلیټي پارټنرشپ ایکټ یا محدود مسولیت ملګرتیا قانون کې په نخښه کړې شوې نیمګړتیاګانې لرې کولو په اړه ملي سملې لخوا منظور کړې شوې بدلون د لارې جرم ثابتېدو په سر هم سختې سزاګانې ټاکلې شوې دي. دغه سیر کمپنیز ایکټ کال 2019 ملکی قانون کې د بدلون د لارې د کمپنیانو یا شرکتونو مالی چارو کې د شفافیت په اړه د اف ای ٹی ایف اندېښنې لري کولو په اړه هم بدلون راوړل شوې دي. د کیپیټل ټرست بل کال 2020 نومې قانوني مسودې د لارې ملي سملې د خیر ښېګلو ادارو د رجستریشن او پکلک سارنې لپاره اړوند مرکزی حکومتي ادارو کردار ته د لانور وده ورکولو پریکړه کړې ده. پاکستان کې د مخدره موادو قاچاق کې تنانو ترهګرو ترمنځ د مرستو د مخنیوي لپاره د نړیوالې ادارې لخوا پاکستان ته اړوند قانون کې د بدلون شرط هم ملي سملې د قانوني مسودې د منظوري د لارې عملی کړي دي. د قانوني مسودو د ملي سملې نه د منظوري دوه وروسته نن سبا د پاکستان سنت کې د دې د منظوري دوه په عمل لاس پورې کړي شوی دي. په دې اړه سنت کې تر اوسه پورې شوی کاروای په حق له حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند د سنت د قانون او انصاف قائمه کمیټې مشر جاوید دا باسی دی ور ریڈیو تو صدا سیوائی
سے بلائے تھے تین پہلے کا بھی تھے اور دو کل ہم نے سیٹ اپ کا سے کر لیا ٹیررزم ایکٹ کی کچھ کلاسز نیوز کو ہم نے دیا گیا ہے زیادہ امپورٹنٹ پرفارمنس دا والا جس کو کل ہم نے کیا ہے سر سکسس اس پاس جو ہم نے کل کر دیا ہے.
سینیٹر جاوید عباسی ویل د اف ای ٹی ایف شرطونه عملی کولو په حق له د فوجداري قانون سره تړلې بدلون وړاندې نه منزور کړي شوی او تیر ورځ د سینیټ غونډې د کمپنیز ایکټ او د شراکتداري قانون او د لایبیلیټي یا ذمہواری قانون کې د بدلون مسودو منظوري ورکړې ده. د قانون او انصاف قائمه کمیټې مشر ویلی ملي سملې څخه منظور کړي شوی شپږ نور قانوني مسودو د سینیټ نه د منزورېدو عمل لا پاتې دي او چې ترسو ملي سملې دوی ته دغه قانون قانوني مسودی نی را لېګلې نو د ویلو نه بغیر هغه سرای نشي ورکولې. په سنټ کې د جماعت اسلامي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د جمعیت علما اسلام فیډلې غړي د اف ای ټی اف شرطونه عملي کولو په ترڅ کې روان قانون سازه عمل کې د پارلماني روایتو د سرغړونې تورونه لګوي. خو سینیټر جاوید عباسی د قانوني مسودو د منظوریدو په عمل کې د غیر پارلماني روایتو خپلولو تورونه بې ځایه بلي. د پاکستان مرکزی حکومت د اف ای ٹی ایف اووی شرطونو کې د سوال لس د عملی کولو او پاتې دیالس باندې لس پوره کولو په خلی کوي. اف ای ٹی ایف دغه شرطونه نه عملی کېدو په سر پاکستان نوم د خړ نوم لړ نه تور یا د ترهګرو ملاتړي نوم لړ هیوادونو ته اچولو خبرداري ورکړی دی. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
پاکستان د کرونا وایرس ویکسین په انسانانو د ازموینې منځوري ورکړې ده او د چین دوه کمپنیانی د پاکستان د حکومت سره په ګډه د دغه ویکسین په جوړولو کار کوي. د پاکستان وفاقي حکومت د صحت ادارې نېشنل انسټیټیوټ آف هیلث ویلي کرونا وایرس نه د محفوظ پاتې کېدو لپاره دا به په پاکستان کې د ویکسین لومړی کلینیکي ازموینې او د دې په تیاری کې د چین دوه کمپنیانی کین سینو بایولوجکس او بیجینګ انسټیټیوټ آف بایوټیکنالوجي شامل دي. په دې موضوع باندې تفصیلی رپورت د ډیو خبريال ارشد حسین راکئ.
د کراچۍ د ډو یونیورسيټي د هیلث ساينسز پرنسپل ډاکټر شوکت علي وایس اف امریکا ډیو ته وای د کلینیکل ټرایل یا تجربې نه مخکې د دې ویکسین په لیبارټری کې ټرایل شوې دي او په دویمه مرحله کې دا په ځناورو هم ازمایل شوې دي او د هغه په وینا اوس په دریمه مرحله کې دا ویکسین په انسانانو ازمایل کېږي.
فیز 3 کې اندر یې ملټي سنټر ہو جاتا ہے اور اس میں جو نمبر ہوتا ہے یا والنٹیئر ہوتے ہیں ان کا نمبر تھاؤزنڈز میں چلا جاتا ہے. بنیادی طور پر افیکیسی کا تعین کیا جاتا ہے.
هغه وای په دریمه مرحله کې د دې ویکسین په ګنډش مې رضاکارانو ازماینه کیږي او په دې پړاو کې د دې کاروالي قتل کیږي. د کراچۍ یونیورسيټي د کیمیاي او حیاتیاتي علومو د نړیوال مرکز سره تړلې یو ډاکټر د نوم نه خودلو په شرط وایس اف امریکا ډیو ته ویل یو ویکسین د دریو مرحلو نه تیریږي. په لومړۍ مرحله کې د دې محفوظتیا معلومه ولې شي او په دریمه مرحله کې د دې کرا کتنه کیږي چې دا سمره موثر دي.
سیکٹر تو یہ جو فیز ون ہے یہ اس میں اس کی سیفٹی اسٹیبلش کی جاتی ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ہیلدی والنٹیئر ہے ان پر
د نېشنل انسټیټیوټ آف هیلث ساينسز لخوا جاری شوې اعلامیه کې ویلي شوې چې دا به د یو ویکسین په پاکستان کې لومړی کلینیکل ازموینه وي او د دې په تیاری کې د چین کمپنیانی کینسینو بایولوجکس او بیجینګ انسټیټیوټ آف بایوټیکنالوجي شامل دي. د این ایچ ایگزیکټیو ډایریکټر میجر جنرل عامر اکرم په دغه بیان کې ویلي دا کثیر الملکی او ملټی سینټرل ټرایل دی. کینسینو بایولوجکس لدې مخکې چین، روس او سعودي عرب کې داسې ازماینې کړې دي او زیاتوي د دې ویکسین په ازماینه کې د همکارۍ لپاره ایج ایم فارما او این ای ایچ 13 میاشت یو تړون هم لاسلیک کړی دی. یاد دي چې د دې نه مخکې هم د آکسفورد یونیورسيټي لخوا جوړ کړی شوی د کرونا وایرس د ویکسین په انسانانو ازماینې ترسره شوې دي او د هغې ابتدایي نتیجې په ظاهر محفوظ او د مدافعت د نظام د بیماری د مقابله قابل موندلې شوې دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د خیبر پختونخوا حکومت په 15 سپتمبر د کرونا وبا له وجې بند کړل شوو سکولونو د بیا پرانستلو لپاره ځان ساتنې لپاره احتیاطي تدابیرو تګلاره یا ایس او پیز جوړ کړی دي. د شخصي سکولونو اتحادیه وای په ایس او پیز عمل کولو سره تعلیمي ادارو پرانستو ته تیار دي او د زیاتو اخراجاتو پوره کولو لپاره فیسونو کې د اضافه پلان هم نه لري. بلخوا د سرکاري سکولونو استادان وای په سرکاري تعلیمي ادارو کې د وړاندې نه د بنیادي اسانتیاو کمی دی. په داسې حال به ورته په ایس او پیز عمل کول ګراني. تفصیلی رپورٹ پہ دڑیوا خبریال ارشد محمد تیار کرے.
د خیبر پختونخوا تعلیم محکمې لپاره شریک کړی شوی د سوپیس کې ویل شوی په کمره کې به ماشومان د یو بل نه د یو میټر فاصله کې کینی چې په کوم کلاس کې د ماشومانو شمیر زیات وي په دوو پړاوونو کې به ورته کلاس اغېستل کیږي. په داسې لوبو به بندیز وي چې د ماشومانو پکې یو بل ته نږدې کېدو امکان وي. سینیټایزر او ماسک به لازمي وي او ماشومانو ته به د څښلو اوبو او خوراک لپاره ځان سره خپل لوښي راوړل وي. د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د اتحادیې مرستیال مشر فضل الله دیوته وویل شخصي سکولونه تیار دي چې په فیسونو کې د اضافه نه کولو باوجود هم احتیاطي تدابیر عملي کړي. د قبایلی ضلعو د استادانو د اتحادیې مرستیال مشر مرجان علی وایي په قبایلی ضلعو کې اکثره پرایمري سکولونو کې کمرې کمې او د ماشومانو شمیر زیات وي. دغسې د لاس وینځلو او څښلو د اوبو انتظام هم نه وي او مور او پلار د ماشومانو د ماسک، سینیټایزر او نور اخراجات پوره کولو مالي توان هم نه لري.
نو دا اول تا د سکولونو دي چې الته د اوبو انتظام دی خیم نشتا. نو دا سيزونه وجه کم ده مونږ ته ډېر ګران شي.
په دې اړه مونږ د خبر پښتونخوا د تعلیم وزیر اکبر ایوب خان او د خبر پښتونخوا تعلیم محکمې ډایرکټر حافظ ابراهیم سره د ټلیفون د لارې د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نه شو چې نظر یې معلوم کړو. خو د مومندو ضلع تعلیم محکمې مشر جدي خان دی وته وویل لا تر اوسه ورته د کورونا په لړ کې احتیاطي تدابیرو خپلولو دپاره اضافي پنډونه نه دي ورکړل شوي، خو که د محکمې لخوا ورته اجازه ورکړل شي نو ځینې پنډونه د کورونا نه احتیاطي تدابیرو خپلولو باندې خرچ کېدای شي. په پاکستان کې بازارونه، سیلګری ځایونه، شادي حالې او نور روزګارونه د ایسوپیز لاندې پرانستل شوي دي او اوس په 15 سپتمبر د تعلیمي ادارو د پرانستو هم پلان لري. دا په داسې حال چې د کورونا نوي کیسونه اوس هم رپورټ کیږي خو شمیر یې د وړاندې په نسبت کم دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د ماشومانو حقوقو او خیر ښېګړې د پاره کار کوونکي د ملګرو ملتونو اداره یونیسف په یو رپورټ کې وایي د کرونا وایرس د وبا مخنیوي د پاره شوي بندیزونو د لاسه ماشومانو د تحفظ او ملاتړ کوونکي سهولتونو ته رسایي کې خنډ راغلی دی او ډیره موده بندیزونو او لاکډاون د لاسه ماشومان تشدد او د فشار ښکار شوي دي چې څه قسمه مرستو ته هم د هغوی رسایي نه وه. څېړنکاران دا هم وایي چې د کرونا وایرس او د لاکډاون په موده کې هیڅ قسمه داسې ریسرچ یا څېړنه هم نه ده شوې چې په دې موده کې د ماشومانو سره څومره زور زیاتوب یا تشدد شوی دی. د دوی په وینا سکولونه کولاوېدو پس دی په کار ده چې د ماشومانو ذهني صحت او تعلیم ته پام وګرځول شي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ د یو خبریاله سادیه قاسم شاراکي.
دغه ملکونو کې پاکستان هم شامل دی چېرته چې د کووېډ 19 د وجې بندیزونو یا د لاکډاون د لاسه نه یوازې د تشدد ښکار ماشومانو سره مرستو کې رکاوټ راغلی و. د سکولونو ډېره موده بندېدو او د ماشومانو کور کې زیات وخت بند پاتې کېدو له وجې هغوی باندې فشار او تشدد هم سیوا شوی او داسې وخت کې دغه ماشومانو ته د مدد یا د خیر ښېګړې هیڅ قسمه سهولت هم نه و. د پېښور یو اوسیدونکي ماشومه شان زاوای د لاکډاون د لاسه چې کله د هغوی سکول بند او اوږدې مودې چوټیانې وي نو کور کې به وړو خویندرونو سره لوبو په وخت شور کولو باندې د دوی مور او پلار په دوی باندې غصې هم کولې او کله کله به دوی وهل هم.
زمونږه چوټیانې خو ډېرې زیات وي، مونږ کور کې تنګ شوي، ما مور به هر ټیم مونږ سره جګړه وا چې کار راواله او پلار مونږ به بار موزه کار کوي مونږ به کار تلنه کېدو
موبایل
په کور کې بند پاتې کېدو لوجې نه اواز د لویو ذهني صحت متاثر شوه، په ماشومان باندې هم د دې اثرات پریوتې دي او راپور وای چې سکولونه بیا کولاو شي دغه ماشومان لپاره ذهني او نفسیاتي صحت په حق لا مرستو ورکول ضرورت وي. دغه راپور وای د تشدد مخنیوي او د دې ښکار شوی ماشومان سره مرستې ورکول کې هم د کووډ 19 د لاسه رکاوټ راغلو او د ماشومان د تشدد ښکار کېدو خطر سیوا شوی. د ماشومان حقوقو باندې کار کوونکې د یو غیر دولتي ادارې سره کار کوونکې عمران ټکر وای دوی هم دغه اندېښنې لري. هغه وای نه یوازې د دوی کار متاثر شوی دی، تر اوسه د کووډ 19 د لاسه په لاک ډاون کې د تشدد ښکار ماشومان په حق لا ډیټا یا شمیرې هم نری جمع کړی شوی او نه پدې سکار شوی دی.
چې چا په نارمل حالاتو کې سهل زلې د ماشومانو د حقوقو د فروغ یا د تحفظ لپاره کولی، نو هغه هم ډېر زیات ډیسټرب شوی ځکه چې لاک ډاون شو، آفیسز بند شو، کوآرډینیشن یا ریفرل چې کومو نو هغه رابطه چې وی نو هغه هم منقطع شولې او ماشومان ته چې دغه ادارو ترپه ریلیف په نارمل حالاتو کې ملاوېدو نو په کووډ 19 کې رسائی ممکن نه و.
د یونیسف دغه راپور سلا ورکوي چې د لاک ډاون په وختونو کې په ماشومانو کم نفسیاتي او زهنی فشار راغلی او د دې کم بد اثرات پروتي. د سکولونو بیا پرانستلو نه پس په کاده په سکولونو کې د زهنی صحت په حق له هم تعلیم ورکړي شي. سادیا قاسم شاه، ویو ای ټی وا، پیښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے.
گران اردن کو ستڑی مشے دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دا نن دا زیارت یا پنچم بیورز کال 2000 شلم دا اگست میاشت شلم نیٹ دا وقت شوی دے پا پاکستان کے دا مازیگر شپگ، افغانستان کی دی دا مازیگر پنسنی میں او دلتا واشنگتن ڈی سی کے دا سہر نہ بچی دی. دا وائس آف امریکا ڈیوا پر دے خبری خپرونه کې درته زه شعیب زاده هر کلی وایم او لومړی ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته. د افغانستان صدر اشرف غنی نن په یو ویډیو پیغام کې ویلي افغان حکومت د خپل خوانه د سولې د راتګ لپاره د پام وړ اقدامات ترسره کړي او طالبانو ته هم پکار ده چې نور د بې ځایه پلمو ډډه وکړي. پاکستان د کورونا وایرس ویکسین په انسانانو د ازموینې منظوري ورکړې ده او د چین دو کمپنیانی د پاکستان د حکومت سره په ګډه د دغه ویکسین په جوړولو کار کوي. د امریکا ډیموکرات ګوند د نائب صدارت لپاره ټاکل شوی کاندید کمالا هیرس 13 شپه د ګوند لخوا د هغې نومول منظور کړي او د ډیموکرات قومي کنونشن ته یې په خپله وینا کې ویلي موږ به د هغه امریکا لپاره جنګیږو چې موږ ټول یې پیژنو. دا اوسر ټکی اوس پام شي د دې خبرونو تفصیل ته. افغان صدر اشرف غنی نن د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ کلیزې د منځلو په مناسبت د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په یو ویډیو پیغام کې ویلي موږ د سولې په برخه کې نه یوازې خپل اراده او ژمنتیا ښودلې بلکې عملي هڅې او اقدامات مو هم کړي دي. د طالب زندیانو آزادول او د سولې مشاورتي لویه جرګه جوړول زموږ د هڅو مثالونه دي. نوموړي زیاته کړې سوله چې د ولس لویه هیله او ارمان دی او دوی ورته رسیدل ذمواري ګڼي او د دې د پاره یې په طالبانو بیا پیغه کړې چې دایمي اوربن ومني او زر تر زره د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي. اشرف غنی ویلي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په وړاندې ټول خنډونه لري کړي دي. افغان طالبان بیا تر دې مهاله په دې دریز دي چې وایي کله چې ټول د پامور بندیان د حکومت د زندانونو خوشي شي نو په یو اونۍ کې د نن بعد د افغانانو خپل منځي مذاکرات او تاکینی. پاکستان د کورونا وایرس ویکسین په انسانانو د ازموینې منظوري ورکړې ده او د چین دوه کمپنیانی د پاکستان د حکومت سره په ګډه د دغه ویکسین په جوړولو کار کوي. د پاکستان وفاقی حکومت د صحت ادارې یا نیشنل انسټیټیوټ آف هیلت ویلي کورونا وایرس نه د خوندي پاتې کېدو د پاره به دا په پاکستان کې د ویکسین لومړی کلینیکی ازموینه وي او د دې په تیاری کې د چین دوه کمپنیانی کین سینو بایولوجیکس او بیجینګ انسټیټیوټ آف بایو ټیکنالوجي شامل دي. د کراچۍ د ډاب یونیورسيټي د صحي ساينس پرنسپل ډاکټر شوکت علي وایس اف امریکا ډیو ته ویلي د ویکسین د درېم مرحله په ازموینه کې دا په ګڼ شمېر رضاکارانو ازمویل کیږي او په دې پړاو کې دغه ویکسینو کارواله کتل کیږي، یعنی چې دا دوايي څومره مؤثره ده. اخو د امریکای د جان هاپکن پونتون د شمیرو تر مخه د نړۍ په یو سل اتات یا هیوادونو کې د کورونا وایرس لامل تر اوسه پورې ولکه اتات یا زره شپارس کسان مړ شوي او په 2 کروڑ سلی رشلکا او 20,000 کسانو کې د کورونا وایرس پخله شوی دی. د کورونا وایرس تر ټولو زیات ورګونه په امریکا کې شوي چې شمیره یې 1,03,000 او 1,03,000 رسیدلې. په امریکا کې 55,000 یو کم 1,500 کسانو کې د کورونا وایرس پخله شوی دی. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو تر مخه په پاکستان کې تر اوسه پورې د کورونا وایرس نه 2,209 کسان مړ شوي او په 2,90,000 کسانو کې د دې وایرس پخله شوی دی. په افغانستان کې 10,600 کسانو ته کورونا وایرس ورپور شوی او 1,350 کسان ته مړ شوی دی. د ترهګرو د مالی سرچینو د تړلو نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف لخوا پاکستان ته د ورکړل شوي شرطونو عملي کولو په اړه د پاکستان قومي اسمبلی لخوا 12 قانوني مسودې د منظوریدو وروسته سنت کې هم دغه د منظوریدو کار روان دی. د وایس اف امریکا د وسره د خبرو په وخت په سنت کې د مخالف مسلم لیگ ګوند د قانون او انصاف کمیټې مشر جاوید عباسی د 15 قانوني مسودو د منظوریدو پخله کړی دی. په پیښور کې پولیسو هغه یو وکیل نیولې چې ور باندې تور لګي. په عدالت کې د فیصل خالد په نوم ځوان ته تومانچه ورکړې وه او هغه ور باندې مذهب ته په سپکاوي تورن تن په ډزو وجلېو. د پیښور د پولیسو یو پلټون کې افسر اف پی خبري ادارې ته ویلي یو جونیئر وکیل یې د نهې یا سه شنبه په ورځ د طاهر نسیم په وجنه تورن تن ته په عدالت کې د تومانچه ورکولو په تور نیولې دی. طاهر احمد نسیم 2 کاله مخکې د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوی او مقدمه یې په عدالت کې روانه وه. خو د جولای په 1 دشمه نیټه چې هغه عدالت ته د اورېدنې لپاره ورغلی و یو ځوان ناڅاپه د عدالت کمرې ته ورننوت او هغه یې په ډزو ووجو. د امریکا ډیموکرات ګوند د نایب صدارت لپاره ټاکل شوی کاندید او د کالیفورنیا ایالت سنټرې کمالا هیرس 13 شپه د خپل ګوند لخوا د هغې نومول منظور کړي او د ډیموکرات قومي کنونشن ته یې په خپله وینا کې ویلي موږ به د هغه امریکا لپاره جنګیږو چې موږ یې پیژنو. د کالیفورنیا ایالت 55 کلنه سینیټر کمالا هیرس د امریکا لومړی تورپوستې او د سویلي ایسیایي نسله میرمنه ده چې د نایب صدارت لپاره د ډیموکرات ګوند لخوا نومول شوې. د کمالا هیرس مور د هندوستان او پلار یې د جمیکانا امریکا ته د کډوال په حیث راغلی و. 13 شپه د ډیموکرات قومي کنونشن ته د وینا په وخت کمالا هیرس په خلکو غږ کړی چې د هغه امریکا لپاره وجنګیږي چې موږ ټول یې پیژنو.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د امریکا ډیموکراتیک پارټۍ لخوا د نېشنل کنونشن نن سلورم ورځ ده. نن په سلورم ورځ باندې د ډیموکراتیک پارټۍ لخوا صدارتي ځغل د پاره ټاکل شوی امیدوار جو بایدن خپل مهمه وینا کوي. په تیرو 2 ورځو کې په دې ډیموکراتیک نېشنل کنونشن کې سسو شو چاچا سویناګانې وکړي او د نن د پاره کم پروګرام ترتیب کړی شوی دی. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت ماویش جلیل نه اورو.
د امریکای صدارتي انتخاباتو لپاره د واکمن ریپابلیکن او د حزب اختلاف ډیموکراتیک پارټي غونډې او انتخابي جلسې شروع شوې دي. د نومبر په میاشت کې کیدونکو انتخاباتو کې د ریپابلیکن پارټي موجوده صدر ډونلډ ټرمپ د صدارت د دویمې دورې امیدوار دي چې د ډیموکراتیک پارټي ممکنه صدارت امیدوار جو بایدن سره به مقابله کوي. خپل صدارتي امیدوار پر رسمي ډول د منتخب کولو لپاره د ډیموکراتیک پارټي غونډه یا کنونشن په ورچوال بڼه یا د انټرنیټ د لارې شروع شوې ده. د تیر ګل وزیر هاسي شروع شوې د ډیموکراتیک پارټي غونډې ته یو شمیر خلکو ویناګانې کړې دي. د تیر ګل پر ورځ غونډې ته خپل وینا کې د پخوانی صدر باراک اوباما میرمن میشیل اوباما ویل جو بایدن یو قابل رهنما دی چې د ولست احساساتو نه خبر دی. پاسه د ټرمپ د تنقید په محل میشیل اوباما ویل ډونلډ ټرمپ د نورو خلکو احساساتو او د تجربو نه خبر دی. په کوم ورځ چې ډیموکراتیک پارټي خپل کنونشن یا غونډه شروع کړه صدر ډونلډ ټرمپ په مینیسوټا او ویسکانسن ریاستونو کې په هوایي ډو کې د خپل پلویانو جلسو ته ویناګانې وکړې او د ډیموکراتیک پارټي خپل حریف جو بایدن یې د فاشیستانو په لاسونو کې ګډاګي په نامه یاد کړو. د ډیموکراتیک پارټي په کنونشن کې میشیل اوباما په ډونالد ټرمپ په صدارت سخت ټکونه وکړل او وی ویل چې د ټرمپ نه یوازې د ملک اقتصادي مشکلات او د کرونا وبا ته په سمته جواب ویلو کې ناکام شوه، بلکې د پخوانی حکومتونو په محل قائم شوو نړیوالو اتحادونو څخه امریکا بهر کړی دی. د وړاندې څخه ریکارډ شوی تقریر کې میشیل اوباما ویل ډونالد ټرمپ د ملک لپاره غلط صدر دی او د موجوده حالاتو سمولو اهلیت نه لري. بیګا د ډیموکراتیک کنونشن ته د وینا په دریم ورځ د نائب صدارت لپاره کاندیدی د کالیفورنیا سېنیټر کمال هاریس په خلکو غږ وکړو چې دغه امریکای لپاره کوشش وکړي چې مونږ یې پیژنو. کمال هاریس بیګا د ډیموکراتیک ګوند لخوا د نائب صدارت لپاره خپل نامزدګي قبول کړه. 55 کلنه کمال هاریس یو قانون پوه پاتې ده. د دې مور یو ساينس پوه وه چې د هندستان امریکای ته راغلی و او پلار یې یو اقتصاد پوه وه چې د جمایکا نه امریکای ته کړه کړو. د ډیموکرات ګوند کنونشن ته د وینا په دریم شپه کمال هاریس په صدر ډونالد ټرمپ سخت ټکونه وکړل چې کرونا وبا او اقتصاد سمبالولو کې ناکام شوې دي او زیاته کړه د هغه ناکامه مشرې د خلکو روزګارونه او ژوند ته زیان رسول شي. کمال هاریس ویلی مونږ یو داسې قوم یو چې خپلې کمزورې لرو او نسلی تعصب غوندې مسلې به حل کول وي او قانون لاندې به ټول سره یو شان سلوک کول وی. دی ویل مونږ ته وړاندې لار اسانه نه ده، خو زه ژمنه کوم چې مونږ به پر ادمه د ګامونو اخلو او خپل چیلنجونو حل لپاره به ایمانداري سره کار کوو. مونږ به اړتیا وایو. دی ژمنه وکړه چې د دې او بایدن انتظامیه به په شریکه د یو داس اقتصاد لپاره کار کوي چې پکې به هیڅ شاته نه پاتې کیږي. د کرونا وبا ختمولو لپاره به کار کوي او یو داس ټولنه به جوړوي چې مضبوطه او با انصاف به وي. دی ویل موږ ته به یو داسې صدر انتخاب کول وی څوک چې سجدا او خ او اهم کار وکړي، یو داسې صدر څوک چې موږ ټول یو موټی کړي، که هغه تور پوست دی، سپین پوست دی، آسیایی یا د بل کوم نسل، چې یو داسې راتلونکي ترلاسه کړو چې موږ ټول یې غواړو. موږ باید جو بایدن منتخب کړو. بیګاش په د امریکای په خوانی صدر باراک اوباما هم وینا کړې ده چې پکې په صدر ټرمپ سخت تنقید کړي. د زیاته کړه چې صدر ټرمپ صدارت سره داسې سلوک کړي لکه چې د ټي وي پروګرام ریالټي شو وي او د خپل مشورې انداز لامل ډیموکراسي په خطر کې اچولې. باراک اوباما خبرداري وکړو چې د ټرمپ بیا صدر منتخب کیدل به ډیموکراسي ته زیانمن وي. اوباما ویل چې صدر ټرمپ د ناکامۍ له وجې یو لک اویا زر امریکایانو خپل ژوند بیللې او په میلیونونو خلک بیروزګار شوي دي. د اوباما وینا غیر معمولي وه ځکه چې پخوانی صدر ډېر کم د اولس وړاندې د واکمن صدر باندې ټکونه کوي. پرون چې کله د باراک اوباما تقریر وړاندې د هغه تقریر دستاویز وړاندې راغو، نو صدر ټرمپ اوباما ته غیر موثر صدر ویل چې د امریکای جمهوریت په خطر کې چولې وو. باراک اوباما په خپل وینا کې د جو بایدن ستاینه کړې او زیاته کړه چې هغه ته د امریکای اصلي طاقت معلوم دی او دا چې بایدن او کمالا پلان لري چې کرونا وبا کنټرول طبي مرستې ټولو ته وغځوي، د امریکای اقتصاد بچ کړي او په نړۍ کې زموږ ځای بیا بحال کړي. د امریکای په خوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن هم بیګا وینا کړې او د بایدن ستاینه کړې. دې زیاته کړې چې هم دا خلک زموږ وطن د تباهۍ نه بچ کولی شي، خو دا کار دوی زموږ مرستو بغیر نشي کولی. هغې د روزګارونو د هر چا لپاره هیلت کیر په وړوکوالي کې امریکا ته راغلي غیر قانوني کډوالو سره مرستو او قانون کې د اصلاحاتو لپاره د پلانونو ذکر وکړو. ډیموکرات ګوند به د زیارت روزه پوری جاری دی کنونشن کې به پخوانی نائب صدر جو بایدن خپل باضابطه صدارتي کاندید نامزد کوي. جو بایدن او سېنیټره کمالا هاریس به نومبر 2020 کې کیدونکو ټاکنو کې به د صدر ټرمپ او نائب صدر مایک پینس مقابله کوي، څوک چې مسلسل دویم ځل لپاره د ریپابلیکن ګوند لخوا کاندیدان دي. د ګولش پی د ډیموکرات ګوند لخوا وینا کوونکو کې د اوهایو ایالت په خوانی گورنر جون کاشیش هم وو. هغه خپل وینا کې ویل چې د دې وخت لپاره مناسب تن جو بایدن دی او دی د وخت ضرورت دی او د دې وخت ضرورت دا دی چې مونږ خپل وطن او خپل ماشومان ته ترجیح ورکو. د ورمونټ سېنیټر برنی سانډرز په وینا کې ویل چې هیواد باندې داسې وخت مخ کې چرته نه راغلی، یو شمیر چیلنجونه مخې ته دي چې پکې کرونا وبا، نسلی تعصب او موسمی بدلون شامل دي. د زیاده کړه مونږ یو داسې صدر لرو څوک چې د بحران مخنیوي کې ناکامه دي. د نهې سېشنبې په شپه جان کیری چې د باراک اوباما په صدارت کې خارجه وزیر پاتې شوی او د ډیموکراتیک پارټي کنونشن تخپل تقریر کې د صدر ټرمپ په خارجه تګلارې ټکونه وکړل. هغه ویل چې د ټرمپ د امریکایي اتحادیانو سره روابط ماتوي او امیرانو ته د مینی خاتونه لګي. پخوانی امریکایي صدر بل کلینټن په خپل وینا کې ویل چې دا رنګه سخت وخت کې د امریکایي صدر دفتر یا اوول افیس ته د یو کمانډ سنټر کردار تر سره کول پکار وی. خود هغه په وینا دا دفتر دا وخت د یو طوفان منظر وړاندې کوي چیرته چې اواز یې ګډوډې دي. د زیات کړه کرونا وبا لوجي امریکا کې د مړو شغو شمیره 2 لک ته نږدې شوې ده او په میلیونونو روزګارونه او کاروبارونه تباه شوي. خو دې ته د ډونالډ ترامپ جواب څه دی؟ اول د ویل وایرس ته کنټرول لاندې دی او ضرب ختم شي، او چې داسې ونه شو نو دی هر ورځ په ټلویزیون وینا کوي چې دی څومره ښه کار کوي. بل کلینټن ویل ادا فیصله به امریکایي ولس ته کول وی چې آیا د هغوی یو داسې صدر په کار دی څوک چې هر ورځ 300 ساعته ټلویزیون ګوري یا په سوشل میډیا خلک په نښه کوي. کنونشن ته وینا په وخت د جو بایدن میرمن جیل بایدن ویل که د هغه خاوند منتخب کیږي نو هغه به یو داسې مشر ثابتېږي څوک چې به د امریکایي ولس ته خوښې مطابق وي. جیل بایدن یو سکول ټیچره پاتې ده او ډیموکراتیک کنونشن ته وینا هم دی د ډلویر ایالت ویلمنګټن ښار د سکول د کلاس نه وکړو چېرته چې دی کلونو پورې ماشومانو ته زده کړې ورکړي.
د امریکا صدر ډونالد ترامپ تم کړې دا چې د متحده عرب اماراتو وروسته سعودي عرب او اسلامي هیوادونه به هم د اسرائیل سره سفارتي تعلقات جوړ کړي. بلخوا ته د ریپبلیکنز ګوند په دویم ځل لپاره د صدارتي امیدوار په توګه ښاغلی ترامپ په انتخابي کمپین کې هم بوخت دی او نن به هغه ښار ته ورځي چېرته چې د هغه مخالف امیدوار جو بایدن وړوکواله تیر کړی دی. نور تفصیل رحمان بنیری وړاندې کوي.
تیر ورځ په وایټ هاوس کې یو خبری کانفرنس ته صدر ترامپ وویل د تمه کوي چې په وروستیو کې د متحده عرب اماراتو او اسرائیل ترمنځ د سفارتي تعلقاتو پس سعودي عرب هم د اسرائیل سره خپل سفارتي تعلقات جوړ کړي. هغه ویل د سره با په منځني ختیځ کې د امن لار جوړ شي. د رويټرز خبری ادارې تر مخه د صدر ترامپ نه په خبری غونډه کې پوښتنه وشوه چې تاسو هیله لرئ چې سعودي عرب په دغه تړون کې شامل شي. هغه ویل زه لرم. د امریکا صدر ډونالد ترامپ د تیر زیارت پر ورځ په 14 اگست د متحده عرب اماراتو او اسرائیل د سفارتي اړیکو جوړېدو خبر هم ورکړی وو. ترامپ ویلی وو اوس چې لارا پرانستل شوې ده نو د تمه لري چې نور عرب او مسلمان هیوادونو به هم د عربي متحده اماراتو په لاره لاړ شي. بل لوري ته د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ویلي دي د فلسطین د مسلې د هواري پورې سعودي عرب د اسرائیل سره د اړیکو جوړول ردوي. نوموړي د خبرې په جرمني کې وکړې او وی ویل د اسرائیل سره د اړیکو جوړول نه وړاندې پکار ده چې د نړیوالو تړونونو لاندې په فلسطین کې امن پزای شي او که داسې وشي نو بیا نورې خبرې ګرانې نه دي. بل لوري ته صدر ترامپ به د خپل انتخابي کمپاین په لړ کې د پنسلوینیا ریاست سفر کوي. د صدر ترامپ د مهم د چارواکو تر مخه هغه بنن 3 بجې په پنسلوینیا کې وینا کوي. د پنسلوینیا ریاست اولد فوج ښار د سیکرنټن ښار نه په لږه فاصله کې دی. په سیکرنټن کې د صدر ترامپ مخالف ډیموکریټ امیدوار جو بایدن وړوکواله تیر کړی دی. پنسلوینیا هم په هغه ریاستونو کې شامل ده چېرته چې د ډیموکریټس او ریپبلیکن ترمنځ د سختې مقابلې تمه کیږي. د دین وړاندې صدر ترامپ اریزونا، آیوا او ویسکانسن ریاستونو ته هم ورغلی وو. په دغه ریاستونو کې صدر ترامپ د وینا په وخت خپل مخالف امیدوار جو بایدن سختې نیوکې کړې وې. د ریپبلیکن ګوند په دویم ځل صدارتي امیدوار او اوسنی صدر هغلی ترامپ په دغه ریاستونو کې جلسو ته ویلي وو چې جو بایدن له ماتې ورکول ډېر ضروري دي. د هغه په وینا د بایدن د مهاجرت منصوبه انتهایي خطرناکه او لاپروا ده. په کوم ورځ چې ډیموکریټ پارټي خپل کنونشن یا غونډه شروع کړه صدر ترامپ په منیسوټا او ویسکانسن ریاستونو کې په هوایي اډو کې خپلو پلویانو ته ویلي وو چې د ډیموکریټ پارټي خپل حریف جو بایدن د پاکستان په لاسو کې د ګډاګي په توګه لوبېږي. صدر ترامپ ویلی وو که د نومبر په انتخاباتو کې د هغه حریف بریا ترلاسه کړه نو معنی به دا وي چې د امریکا سرحدونه به خلاص وي او اقتصاد به تباه وي. هغه په منیسوټا کې خپلو پلویانو ته وویل د جو بایدن په امریکا کې به امریکایان هغه تحفظ د لاسه ورکړي چې د امریکایانو په توګه یې دی لري. هغه ویل د جو بایدن د انتظام لاندې چلیدونکي امریکا کې به هیڅوک محفوظ نه وي. صدر ترامپ د ټویټر د لارې په پخواني صدر باراک اوباما هم سخت ټکونه کړي دي او ویلي دي چې د صدر ترامپ انتخابات ساري. د ریپبلیکن پارټي خپل کنونشن د 3 اگست نه تر 8 اگست پورې کېدونکي دي. صدر ترامپ به د کنونشن ته د وایټ هاوس نه تقریر کوي او د ریپبلیکن ګوند لخوا به رسمي امیدواري قبلوي. امریکایي مطبوعاتو کې راغلي دي چې صدر ترامپ او د هغه نائب امیدوار مایک پینس با د بیټل گراوندز یا د سخت مقابلې د ریاستونو نه علاوه د کنونشن وروسته یو شمېر نور ریاستونو ته هم سفر کوي.
خبر پختونخوا په پیښور ښار کې پولیسو یو وکیل نیولی دی چې ور باندې تور لګیږي. په عدالت کې د فیصل په نوم ځوان ته تمانچه ورکړې وه او هغه ور باندې مذهب ته په سپکاوي تورن تن د پیښور په یو عدالت کې دننه په ډزو وجلی وو. بلخوا د فیصل وکیل دریځ خپل کړی دی چې هغو سره په ریکارډ کې داسې قسمه هیڅ خبره نشته دی چې موکل ته وسله چا ورکړې وه. هغه وایي که په نیولی شوي وکیل تفتیش کې دا خبره ښکاره شوه چې دی سهولتکار وو، نو د دوی په کیس به ضرور اثر پرېوځي. په پیښور کې د بشري حقونو فعاله بشرا ګوهر وایس آف امریکا ډیوه ته ویلي، په ټولنه کې ورځ تر بله انتها پسندي او تندروي سیوا کیږي، او دا هم د هغې نتیجه ده چې د عدالت دننه یو تن بغیر د سیرې ترهې وجلی کیږي. هغه وایي چې د هغه عواملو مخه نیول چې د تندروي سبب ګرځي د وخت ضرورت دی. په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت د ریوا خبريال عبدالرزاق راکوي.
د پیښور شرکې پولیس سټیشن کې د پولیسو یو پلټون کې چارواکي ویو ویډیو ته ویل چې توفیل زیانو می جونیئر وکیل د طاهر نسیم په وجنه کې تورن تن فیصل خالد ته په عدالت کې د تمانچې ورکولو په تور نیولې شوې ده. هغه زیاته کړه نیولې شوې تن په ترهګرۍ ضد عدالت کې د نهې پر ورځ قاضي ته وړاندې کړې شوې چې بیا د نورو پلټنو لپاره پولیسو ته په درې ورځني ریمانډ سپارلې شوې ده. بلخوا د فیصل خالد وکیل شبیر حسین گیگیانی وی ویډیو ته ویل چې د نیولې شوی وکیل په اړه د سره پر ریکارډ کې داسې ډول معلومات نشته چې هغه د دې موکل ته سہولت ورکړي دي.
کوم ریکارډ چې موږ سره ویلې بلې په ریکارډ باندې شرط هم نه په انویسټیګیشن کې، نه د غاځي فیصل په بیان کې، نه د ټیپ رپورت کې، د یو ادارې رپورت کې نه نشته، نه په سی سی ټی وی کې مرو کې چې راچا د تماشا پستول چې کسله ورکړي دي، نو دا په ریکارډ باندې نشته.
نو موږ زیاته کړه کچري په دغه وکیل د سہولت ورکولو الزام ثابت شو، نو اثر به ارومرو د دې په مقدمه پریوزي.
کو پرس کده پولیس انویسټیګیشن کې چرته دا ثابت شو چې واقعي د سہولت کار دی یا واقعي د کوم کرائم ویپن دی د اړوړې دی یا د تاوالې شوی دی، نو زموږ په کیسو بالکل ډیفینیټلی سر غورځي.
د پولیسو د وینا تر مخه طاهر احمد نسیم دوه کال مخکې د مذهب د سپکاوي په تور نیولې شوی وو او مقدمه یې په عدالت کې روانه وه. خو د جولای په یو کم دیر شمه هغه عدالت ته د اوریدنې لپاره ورغلی وو. یو ځوان نصاب د عدالت کمرې ته ورننوت او هغه یې پډزو اوجو. په پیښور کې میشت د بشري حقونو فعالې بشرا گوهر ویو ویډیو ته ویل چې په ټولنه کې روز تر بلې انتها پسندي او تندروي سیوا کیږي، او دا هم د هغې نتیجه ده چې د عدالت دننه یو تن بغیر د سیرې ترخې وجلی کیږي. دا وایي چې د هغه عواملو مخه نیول چې د تندروي سبب ګرځي د وخت ضرورت دی.
ګورې دا خو د سوسایټي کې بننه چې کوم یو افراد افیده هغه ریفلیکټ کوي چې هر یو کس خپل لاس کې قانون اخلي او هغه دې ته د حق خبره وایي. دا ریفلیکشن بیا زموږ په تعلیمي نظام کې هم دی. دا خو یو سیریس خبره ده. په دې باندې پکار دي چې ټول سیاسي پارټیان هم کینی، په دې لیډران کینی، عوام کینی، خبره وکړي دا موږ کوم خوا روان یو.
یاد دی وی طاهر نسیم پاکستانی نسله امریکایي وګړی وو. د امریکې د بهرنی چارو وزارت په پاکستان ټینګار کړی وو چې د نوموړي په مقدمه کې ګامونه واخلي او د مذهب د سپکاوي په قانون کې بدلون راولي. د طاهر نسیم په وجنه تورن تن د تیر ګل یا دوشنبه په ورځ عدالت نه خپل ضمانت بیرته اغسته. وکیلانو یې ویلي موکل یې نه غوښتل چې د ضمانت د درخواست پیروي وکړي او یوازې په دې کې دلچسپي لري چې مقدمه یې زر په مخ لاړه شي. عدالت بیا سرکاري وکیل ته امر کړی وو چې د تورن تن په اړه فردي جرم په لسو ورځو کې دننه د عدالت سره جمع کړي چې مقدمه پیل شي. عبدالرزاق، ویو ویډیو، پېښور.
په بلوچستان کې یو بې درکه کړی شوی حفیظ الله ارور نعمت الله د خپل ورور د آزادولو په حواله سره یو پریس کانفرنس کړی دی. نعمت الله په دې خبری کانفرنس کې میډیا ته ویلي دي چې ارور یې د اف سی یو میجر د تاوان په بدل کې اوچت کړی وو او کورنۍ یې تاوان هم ورکړی دی، خو روري وسپوري بدرکه ده. هغه د پاکستان فوز نه غوښتل دي چې د کورنۍ سره د رور د مندلو په حواله سره امداد وکړي. دغه تورونو ته د پاکستان امنیتي ادارو له خوا څه قسمه جواب ویل شوی دی په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت د ډیوا خبريال حمید سمسور راکړي.
د کوټي په مطبوعاتو کلب کې و خبري کانفرنس د وینا پر مهال باندې د افغانستان لسره دی پولیسو رجوخت د چاغي د دالبندین وسیدونکو میر نعمت الله محمد اسنی او دوه نور ملګرو وویل چې د دوی ورور لتیرو څلورو کلو زخه بې درکه دی او د د دره خوش کېدو غشتنه وکړه.
امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی کے بارے میں تمام تر معلومات حاصل کر کے ہمارے بھائی کو رہا کر دیا جائے.
امید کو چې دوی بزما د ورور په حق لبندي ټول معلومات ترلاسه کړي او زما ورور دی دوی خوش کړی. میر نعمت الله محمد اسنی پر مخ زیاته کړله چې په 2014 کې د اگست پر 13 نیټه باندې د دورور په کلی قاسم خان ولی محمد اسنی کې خپل کور زخه امنیت خوندي ساتونکو ادارو یو وړي. بیا د امنیت خوندي ساتونکو ادارو یو علي رتبه مامور لمور زخه د دراخوش کېدو لپاره د پیسو غشتنه کوله.
هغه کړ کې جسکه بدله مې 68 لاکھ روپیہ ہوا برائے تاوان وصول کر کے پھر بھی میرے بھائی حفیظ اللہ محمد سنی کو بازیاب نہ کر سکا.
زما د ورور د اغوا په بدل کې 87 لاکھ روپیہ دوی تر لاسه کړلې. حفیظ اللہ محمد سنی نو سورا خوشی بیا ش ورسته عدالت پلټونی وکړلې او دا علی رتبه مامور توران وګرځوي. عدالت ودته د 25 کالو د بند سزا ورکړله. لمورځ پیسې هم ولاړې او چې کم کاسو هغه سزا سوی هم دی. لکه تر اوسه پورې زما ورور نه دی را خوش سوی. کچیر زموږ ستونزه زر تر زر اوار نه کړی او په جدي توګه باندې ګامونه و نه خستل سي نو موږ به د 2000 د سپتمبر پر 6 منټه باندې د اوږد لاریون حق لرو. په دې اړه باندې موږ په کوټه کې د بلوچستان د ملیشیا کوویان خان واسي سره د ټلیفون لاري د تماس کولو څو ظلم تکل وکړي او د غډول د واتس اپ لاري ما پیغام هم ورواستوي خو د هیڅ جواب نه وایي. یاد دی وی چې د دالبندین د خلکو د امنیت خوندې ساتونکو ادارو پر کم علي رتبه مامور باندې تور لګولی وو. په 2019 کې د اگست په میاشت د پاکستان د پوز د عامه اړیکو څنګه آی اس پی آر په خپل خبري پاڼه کې ویلی وو چې د دوی یو علي رتبه مامور د خپل واک د غلط کارولو په تور کې چې د دوی د خپل نظام چې د عدالت لوري ودته سزا ورکول سواله او د پاکستان د پوج علي رتبه مشر د خپل ملازمت څخه د ګوښه کولو او د د بند د سزا منځوري ورکړه. حمید سمسور وی او ډیوا کوټا.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د خیبر پختونخوا د هریپور علاقې سره نږدې په دوه ډلو کې د تاوتریخوالي نه پس د جګړې د لاسه لږ تر لږه وو افغان کډوال مړه شوي دي او شپږ نور سخت زخمیان شوي دي. دغه جګړه په یوه جرګه کې پس د هغې شروع شوه چې دغه جرګه د بجلی د بیلونو د ادا کولو په سر راغوښتی شوې وه. د هریپور د ضلع پولیس افسر سید اشفاق انور ډیوه ته ویلي دي پولیس یو شمېر مشکوک تنان نیولي دي او جوبل کسان د اټباد هسپتال ته وړل شوې دي. په دې موضوع باندې تفصيلي ریپورت د ډیوه خبريال احسان محمد خان راکړي.
د هریپور ضلع د پولیسو مشر سید اشفاق انور په وینا د پیخي ورستو د امنیت د ټینګښ په خاطر پولیسي هم په دغه کیمپ کې پر ځای کړي او د مقدمه په اړه پلټنې روانې کړي دي. په دې حقله نوموړي سردار ډول تفصيل وښودلو.
پس چې دینو پولیس چې موقع ته ورسېدو نو په اړه دینې د موقع نه درې کسان چې کومو فایرنګ کړیو یا پکې انوالډ وو یو دوه کسان هلته وو یو تښتېدلی وو هغه د موقع نه گرفتار بیا گرفتار شو د هغې نه هغه بیا په امریکا ورشو. په کیمپ نمبر 3 کې مونږ چونکې د غم موقع ده مونږ هغه یو کلچرل سوشل ویلیوز چې کوم دي هغه په نقطه نظر کې مونږه کوشش دی چې په غم دوران کې مونږه دا فیملیز دې ډسټرب نه کړو. مونږ خپل پریزنس پولیس په کیمپ کې موجود دي زمونږ آرمډ پرسنل کیریئر هم موجود دی او مونږه پوره په دې منظر دی چې مزید پال کو څه بدم نه ونشي.
د کیمپ د ځایي اوسیدونکو تر مخه دغه جګړه چې د برېښنا د بیلونو پر سر د هیبت شاه پښتون زدران او بهرام شاه منګل ترمنځ روانه شوه او د یوې جرګې په وخت چې د کیمپ انتظامی دفتر یا تحصیلدارۍ کې تر سره کېدله د دواړه اړخو تودو ترخو خبرو وروسته دغه جګړه تر ډزو ورسېده. د یو ځای اوسیدونکي سمیع الله احمد زئی په وینا دغه جګړې په وخت خپل هم موجود وو. د په وینا د دې دواړه ډلو ترمنځ تاوتریخوالی د سو ورځو وړاندې جوړ شوی وو. وی او ای ډیوته سمیع الله احمد زئی د سترګو لیدلې حال سره داسې تیر کو. هریپور د کډوالو په دریم نمبر کیمپ کې د دغه جګړې په نتیجه کې د وجل شوې تنانو جنازې د پولیس او امنیتي قواو په حصار کې تر سره شوې دي او پولیسو تر مخه په پیښه کې ککړ تورن تنانو پر ضد پلټنې هم روانې کړې دي. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، ایبټ آباد.
وکه وس وی اداریا تا دغه اداریا د امریکا د حکومت نظر خای
مشرقي استاد لپاره د نړیوالې ترقې د امریکایي ادارې د یو اس ایډ نائب منتظم مايكل هاروي ویلي دي چې یو اس ایډ د تیرو ډیر شو کال نو واخلې تر 500 کال راسي مراکش نه تر عراق پورې تقریبا هر ملک کې کارونه کوي. یو اس ایډ اداره په دغو ملکونو کې د ډیر مدینه مسلسل داسې ملګرتیا کې اخته ده چې د هغې تر مخي د دغو ملکونو د وسطوان او د صلاحیتونو تر دې حدا زیاتولو تخپل ټول پام ګرځولې دي چې دغه ملکونه خپل ټولي مسلې په خپل لاسو کې واخیستې شي او ځان له د خپل خوخي د یو مستقبل جوړولو جوګه شي. خاغلی مايكل هاروي خپل یو تازه مرکه کې ویلي دي چې په دغه سیمه کې د امریکای د ټیکس گزارو ډیره غټه پیسې په داسې کارونو خرج کړي شوې ده چې د هغو کې دل ډیر ګران ښکارېدل. پدې کې د سکولو د اوبو د نظام مثال ورکې دی شي د کم د جوړولو په برکت چې د خلکو امروزه جون آسان او ممکن شوه دی. خو د زیاته کا چې غالبا د دینه هم اهم کار چې یو اس ایډ په دې 1500 کلونو کې د مشرقي وسطا په ګردو ملکونو کې کړې دی اغه بشري وسطان جوړول دي د کم تر مخه چې ډاکټرانو استادانو د مالی کارونو ماهرانو او د منصوبه بندي د منصوبه سازانو تیارولو د پاره دویله د تربيت په ورکولو لوی رقمونه خرج کړی شي وي. خاغلی هاروي وی چې زیات فخر په دې کوم چې زه کله هم د دغې سیمې د یو ملک دننه په یو یونیورسيټي کې ګرځم نو په دې ډیر خوشاله یم چې د دې یونیورسيټي په زیاتو شعبو کې کار کوونکو او سبق خودونکو د یو اس ایډ په وظیفو په امریکا کې تربيت حاصل کړی دی. دوی مون ولیدل چې د کلونو کلونو دی مهنت تکلیفونو او انساني مت کې کړي سرمایه کارای دغه ملکونو کې د جدت پر اوستو کې څومره لوی کار کړي دی. د زیاته کا چې په دې کار کې مسله دا ده چې د جدت د بدلون را وستو عمل د دغه ملکونو د ظلمي کول د توقعاتو نه زیات سستو هم دغه وجوا چې مون د مراکش نه تر ایران پورې د دغه سیمې د ملکونو ظلمي کول ولیدو چې د خپل ملکونو لارو کوڅو ته را اوتل او دوی ټول یو خبره نیولې و او غدا چې دوی د خپل ملکونو د حکومتونو خپل خلکو ته جواب دی لیدل غواړي. دوی غواړي چې د دوی د ملکونو حکومتونه د ایماندار وي او دوی مطالبه وکړي چې د دوی په ملک قائمیدونکي چې د دوی په ملک کې قائمیدونکي حکمرانای کې دي د دوی خبرې د غوږ کې خولې شي. دوی د خپل ملکونو د معیشتونو په جدید لیکو د روانې دوه غوکو او چې دا په مکمله توګه آزاد او پرانسته هم وي. دوی اوس په دې پوه شوې دي چې یو روغ او صحیح ملک څنګه وي، یعنی په دې لحاظ سره روغ او صحیح چې په هغې کې بغیر د څه اندېښنې سرمایه کاري کېدی شي او خلک پکې ځان له خپل کاروبار روانولی او جوړولی شي. همدا هغه مستقبل دی چې د دغو ملکونو زلمیانې ځان لغواړي. هر کله چې دا کارونه به کلونه اخلي په دې وجه یو ایس ایډ به د مشرقي استاد خلکو د دې ذکر شوي مستقبل د حصول دپاره کیدونکې مبارزه کې د دوی ټینګ مرسته کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.